سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو د سفی ولستان ځای خرغلاست ویم پیل په خبرونو کو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیلو ته ویلي چې سمدستي پر غزې بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروث سوشل کې لیکلي، اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي کړو. یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مهال جبري اعترافونو ته اړ کړي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 به د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دغه وزارت ویان راندیر جسوال پرون په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان هم درجه زیاته کړه، هندي چارواکي له طالب چارواکو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شلواره لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې 133 منډي هدف ورکړې خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړه او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اولنۍ لوبه هم د پنځمه پورز بایللې وه. تمه ده درېمه شلوریزه لوبه د یکشنبه پورز ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکی کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مهم مو پیژندل او ورسره غذایی زنځیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفې څخه تر 18 صفې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخیرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل ضیعي ترکیب دپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کم مواد چې دي هغه کم مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته څه کېدی بیرته خارجه دي. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه کېږي چاپېریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی. چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل ضیعي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیې دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورسخه کاربن ډای اکسایډ چې کم جذب کړي وو د هوا څخه د دې لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي چې ورسته لمړی مصرفون کې راولړیږي د دې څخه په استفاده کچیر یو موجک په نظر کې ونیسو موجک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي خپل کم خواړه چې دغه خپل ځان ته چی کوي چمتو کوي مثال موجک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو کله چې موجک غنم اخري ورسته لومړی دویم مصرفونکی مثال غوښه خوړونکی چې دی لکه پیشی د موجک دی پیشی د هغه راولړیږي چې شي کوي موجک خوري چې د موجک څخه خپل د ځان لپاره چې شي برابرۍ انرژي دا د انرژي انتقال صورت ونیوي د پیشی د موجک څخه په استفاده خپل د ځان لپاره انرژي آماده کړل وروسته چې کله دغه پیشی مړه کیږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشی څخه کم اوبه منرالونه چې پاتې کیږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبیږي هغه بیرته د انبار ته استفادې وړ ګرځي پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشی موږک وخوړي د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشی ته نه رسیږي ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده یوازې هغه کومه پاتې چې ده هغه تر پیشی پورې رسیږي او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې وو نبات چې دی ټوله انرژي یې و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو مثال نبا د چاپیریال څخه نبا ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله ترلاسه کړل استفاده کړل په مصرف یې ورسول وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاتې سو ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران دا لکه څنګه چې اوس مو وویل چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دی یا دویم مصرفونکي دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان لپاره څه کوي غذا آماده کوي او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دی هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي تغذیه کوي او دوی چې دی نباتات چې دی هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري د موادو یو انتقال صورت نیسي چې مثال هغه کاربن ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه کوي دوران کوي چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربن ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه کوي د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کیږي ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو لکه څنګه چې موږ وویل اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې اویا فیصده برخه چا نیولې ده اوبو نیولې ده او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي موږ وایو کوم سمندرونه سیندونه ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کیږي ځان رسي د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي کله چې وریځو ته ځان ورسوي پورتنی برخو ته ځان ورسوي هلته چې شي کیږي په وریځو باندې اوري چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د هغو هغه په څه باندې اوري د اوبو په څاڅکو باندې اوري که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي د هغه څخه څه کیږي په واوره و جلی باندې اوري یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي په یا به د اوبو په څاڅکو او که تر هغه هم پورته یخنیو ساحو ته ځان ورسوي په واوره او جلیو باندې اوري کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي ووریږي پر مځکه باندې مثال تویږي دوی بیرته سمندرونو سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسي د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسي ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چې شي کوي استفاده کوي یا سمندرونو سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دوی کوم ذخیره کوي اکسیجن بیرته چې شي کوي خارجیي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چې شي سي واخیستل سي یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي چې بیرته د تنفس په واسطه دا چې شي کیږي تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي چې دغه کاربن ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي د اکسیجن چې کله آزاد سي یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول شي کیږي د دغه نبات ته ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نور اوبو سره د اوبو د ذرات سره یو ځای کیږي د اوبو د براس سره یو ځای کیږي او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا چې څو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې. په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژنو. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندی. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو استفاده کوو، یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو که چیرې اوبه وجود ونه لري د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندیو موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بېله اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته. په طبیعت کې د کاربن دوران وایي چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. که څنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یو خپل کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن ډای اکساید د دغه نباتاتو په واسطه یا کاربن موجود د کاربن ډای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو وجود ته داخليږي چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چې کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویله چې کاربن ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسېږي هغونده بېرته څه کېږي ازادېږي، یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن ډای اکساید اخلي بېرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی او خپله یو ثابته اندازه یې په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس وروستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه یې ډېره خرابه سوې ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دي د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خرابه سوې ده چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم تغییر وخوري، یعنی د دوخه اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چش په نامه د دغه ګرین هاوس د پیښې لامل سوې دي چې دا موږ په راتلونکي صفو کې ان شاء الله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي، مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي ویلي سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راز اوس موږ اخیرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شرغ لاس د اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته پر ډېر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو، هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. رسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم د ټول شان چې دي موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کوم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکي تراسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولای شو چې دغه نور نه نیوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دې څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوه منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوغو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي. چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدی ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاورې کې شخ کېږي، چې کله د کم نباتات د خاورې څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاورې کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې ده په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړه ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مگر اوس چې ډېر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا شیدې په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر اوښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي مواد څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو انرژي. لکه څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی شي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی شي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضروریات چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده، نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلي ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چې په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي، موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موزه پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال د هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ څه کوو استفاده کوو. نو د دغو د پاره باید موږ د ډیرو هغه نفت او همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډیره ګټه لري د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره، چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درختې چې ډیر اره کیږي له منځه ځي دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي، چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکي زیرمو څخه استفاده ډیره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډیره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کم سي، همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډیر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی او باید همیشه نیوی نیالگی کشنول سی. ساسی طولو ده توجه از خنری نری منن.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کی هلی میومنه هله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وو او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حصي غړي چې باید حس پکې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسی حس یا هم تچ سنس چورته ویل کیږي. دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنی، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسی حس چې دی د محیط سره د بدن د اړیکې یوه مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دی دا په پوستکي کې د لمسي حس قرار لري، او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دی هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی، او د لرزش او حرکت احساس دی. دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري، یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ ورته سې وایو چې د لمسي حس چې دی هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نه سو کړلی، موږ کیدلی شو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ شو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي، او موږ د هغه حس ونه لرو، کیدای سي چې هغه څه په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی، او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د پوستکي پیوند وایو. وګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې ډېره ښه مخته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي، د بل برخې پوست راخلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځره وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي، او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصري حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي، او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې یا مثال موږ وایو کم سترګه چې دغه لري، دغه کم حس مخته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري، او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغه برخه څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي، چې موږ وایو د کم درون رڼا چې ده هغه پر مشیمه باندې مشلي، او د مشیمه پرده چې ده هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي، چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته به چې د مهدبه هنداره وجود لري، چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې دی یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې چې کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د پاتې دینې چې د مشیمه پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د تورو برخه چې موږ ورته وایو، هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو، پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دې پردې په اړه پردې باندې مربوط ده. دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده، چې کېدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي، او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې وشاته چې لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هندارول ویږي د مهدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي یعنی موږ چې کوم شان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ له الته چې راځي چپه شکل لري او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري د هغه وروسته د عدسیه د شاف فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایم د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانانو عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه ناجوړي ته چې ده د عبمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای شي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان شي کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامعي حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای شو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامعي حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونو اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونو همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای شو احساس کولای شو د سامعي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چېرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واورئ د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي راځو د غوږ برخې وایو لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده موږ وایو دا برخه چې د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابلای شو مطلب د لمسي حس په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته چې کوي لیږدوي منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته چې کوي لیږدوي چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښتي همدارنګه انکوس دي سټریپس دي او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري نلا ده چې د فشار تعدل شي کوي کې مرسته کوي او موږ وایو دا چې د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده، هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده. او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي. او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بله موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمیان دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکل اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل سي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی سي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیر صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره موږ چې کېدلی سو مخامخ کېدلی سو. او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو، چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی سي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی سي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذائقې حس چې دی، د ذائقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی، او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی، او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی سو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوسې د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده. دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال د شامي حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایو لسم لوسته. نن موږ تاسې راځو د ایرسي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان ولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راغله چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز اوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه د X او X دی، چې د دې په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ اوستاسې درس به د اووه اویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. مړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي، دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي، ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده، د سترګو د کسي برخه چې ده، د دې د شاوخه برخه چې ده، د انبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه انبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري، چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګ نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي، هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي، په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي، دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت. او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی، د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګډي ویښتان چې دی هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چی مثال خپل افغانستان تا مشبنه زکیونسو، افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نجدی خپل هیواد تراسو، حقا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و اوغو کسان چی سرسیف که جون که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولې چې د دوه خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسې ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کېږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سه. که چیرې کم او ډیر سه د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي. یعنې ټوله د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېری خصوصیات چې په د شکل د لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار واوسي، هغوی چې بېدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي. یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر واوسي، هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 یو اتیا 11.